بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چې بر هر کلی کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو جدول اعلان کړ. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری را روان انتخابات به د 2019 کال په اپریل میاشت کې ترسره شي. د کابل د نادر پښتون وارد دکانداران وایي د تیر شپې اور لګیدنې چې سلګونه دکانونه یې وسوځول دوی ته میلیونونه ډالر زیان اړولی دی. او چین ژمنه کړې چې له اقتصادي بحران څخه د پاکستان په وتلو کې به له اسلام آباد سره مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری را روان انتخابات به د 2019 کال په اپریل میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو کمیسیون مشر عبدالبدی سیاد نن په کابل کې ویل چې انتخابات به د اپریل په 6 کېږي او رسمي پایلې به د راتلونکي مې میاشت په 1 اعلان شي. کمیسیون وایي که انتخابات دوهم پړاو ته وځي نو د راتلونکي جون میاشت په 14 نیټه به دوهم دور ترسره کېږي. په دې اړه جزئیات په روانه خبري مجله کې اورئ. د کابل د نادر پښتون وارد دکانداران وایي د تیر شپې اور لګیدنې چې سلګونه دکانونه یې وسوځول دوی ته میلیونونه ډالر زیان اړولی دی. د سوځېدلو مارکیټونو او د دکانونو خاوندان وایي پولیس او په ځانګړي ډول د اور مړ کولو اداره ونه توانېدله چې پر وخت اقدام وکړي.
دغه دکان دې منګه دغه دکان دې منګه سوې دننه یو بل دې منګه سوې نېشنل دې منګه سوې څلوېښت متره سړک ده چې حکومت غور وکړي ولې دا نه مل کېږي. خو
ګوره په مشترکه د دکانداران وایم سي یو ټیم دې جوړ سي. رئیس صاحب د دولت، رئیس صاحب د اجرایه، وزیر صاحب د تجارت باید موږ سره همکاري وکړي.
خو د کابل امنی قومندانۍ وایي پولیس او اطفایې د اور د مړ کولو لپاره په ټول وسه او توان کار کړی دی. په نادر پښتون واډ کې د پنجشنبې په ماښام د لګېدلې اور په نتیجه کې چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ، کابل اتفاق، خیرخوا او زرنګار مارکیټونه چې زیاتره پکې برېښنایي وسایل پلورل کېږي په بشپړ ډول سوځېدلې دي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې ګډو ځواکونو د داعش پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د داعش یو قومندان وژل شوی او څلور کسان نیول شوی دي. د کونړ د امنیت قومندانې وان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې ګډ ځواکونو تیره شپه د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کلي کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د داعش د قومندان وژل شوی دی. فرید الله دهقان ویل په یادو عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. داعش ډلې بیا تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کوچیانو د مالدارۍ د پرمختګ او د هغوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی دا ژمنه نن له غرمې مخکې په ارګ کې د کوچیانو له یو شمېر ځوانانو سره په کتنه کې وکړه. له ارګ څخه خپور شوی بیان وایي ښاغلی غنی له دې ځوانانو وغوښتل چې د کوچیانو په ژوند کې د بدلون او د هغوی د مالدارۍ د پرمختګ لپاره خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. لا ولسمشر غنی سره په کتنه کې د ځوانانو د وچکالۍ، پوهنې، امنیت، روغتیا او اقتصاد په برخو کې د کوچیانو ستونزې له نوموړي سره مطرح کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. چین ژمنه کړې ده چې د پاکستان له اقتصاد سره به مرسته وکړي. دا ژمنه د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن په پیکینګ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې وکړه. عمران له شی جنګ پینګ سره په خبرو کې د پاکستان اقتصادي حالت ډیر سخت بللی دی. پاکستان لا دمخه له چین څخه میلیاردونه ډالر پور اخیستی او عمران غواړي چې چین له روان مالي بحران څخه د پاکستان د وتلو لپاره نورې پیسې هم ورکړي. که څه هم سعودي عربستان تیره میاشت د پاکستان د اقتصاد د ژغورلو په هدف د هیواد ته د 6 میلیارد ډالرو په ورکولو موافقه وکړه، خو اسلام آباد وایي دا پیسې کافي نه دي او غواړي چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه پور واخلي. د چین ولسمشر ویلي چې هیواد یې له پاکستان سره اړیکو ته زیات ارزښت ورکوي او په خبره پیکینګ او اسلام آباد د هر حالت ملګری دي. د قرغیزستان چارواکي وایي امنیتي ادارو د یوې تروسي شبکې 9 مشکوک غړي نیولې دي. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویل د نیول شو کسانو له ډلې څخه 15 بهرنیان دي چې د پایتخت په شمال کې نیول شوي او 4 نور قرغیز اتباع دي. د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې د بیان له مخې دا 9 کسان د تروسي بریدونو په پلانولو او د افغانستان او سوریه د جګړې لپاره د وسلوالو په استخدامولو تورن دي. په بیان کې دا ندی راغلی چې دا کسان کله نیول شوی دی. قرغیز حکومت وایي د دې هیواد شاوخوا 1500 اتباع چې ښځې هم پکې شامل دي په سوریه او عراق کې له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای شوي دي. او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په ډاګه کړی دی چې هیواد به د خپلو ملي ګټو په خاطر له ایران سره خپلې ځانګړې اړیکې ټینګې وساتي. پارلمان ته په وینا کې پاشینیان وویل د جان بولټن ته چې تیر اونۍ له یاریوان کتنه درلوده وویل چې ارمنستان په وچه کې ایسار هیواد دی چې نه له ترکیې او نه هم له آذربایجان سره ډیپلوماتیک روابط لري. نوموړي ویل هیواد یې باید له خپلو دوو ګاونډیانو ایران او ګرجستان سره خاصې اړیکې وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار تیر اونۍ له ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان کتنه وکړه او له دې هیوادونو یې وغوښتل چې پر ایران د امریکا لخوا د مالي او اقتصادي بندیزونو په مسأله کې ورسره همکاري وکړي.
دا ساتي رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. خو د فیفا اجرایوي رئیس وایي
کمیسیون غواړي چې نور دغه عامه ذهنیتونه د پارلماني ټاکنو د بحثونو څخه واړوي او سمشي ټاکنو خواته.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالي خلکو په خپله سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره یو ابتکار کړی.
د هر کلی نه دوه دوه کسان تعین شول چې هغه طالبان ته ځي، هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوئ، سوله وکړئ، روناستئ.
د سولې په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې هم لرو چې ورته هیله من دی. او په سیمه ییزو موضوعاتو کې چین ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر څارو. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د جمهوریت ریاست انتخابات څو وخت تر سره شي. او په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی درکوي.
اوریدونکو سلام، شیبر صاحب، د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نیټې په اړه کوم معلومات چې ما راغونډ کړي دا د افغانستان د کورنیو رسنیو په استناد دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د جمهوریت ریاست د ټاکنو نیټه اعلان کړې ده. د کمیسیون مشر عبدالبدی سیاد نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د جمهوریت ریاست ټاکنې به د اپریل په 6 نیټه وسي او پایلې به د مې په 10 اعلان شي. که چیرې یو کاندید ونتوانیږي چې تر 50% زیاتې رایې وګټي او انتخابات وګټي، نو انتخابات دوهم پړاو ته وتلای سي. او سیاد ویلی دي چې د ټاکنو دوهم دور به بیا د جون په 14 نیټه وي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنو لپاره درای ورکونکو د نوم ثبتولو بهیر به د دسمبر په 15 پیل سي او د دسمبر تر 10 پورې به دوام وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې په داسې وخت کې پلان سوي چې د اکتوبر په 6 د ولسی جرګې ټاکنې د امنیتي او تخنیکی مشکلاتو لامل په ټول افغانستان کې ونه شوه. په کندهار کې انتخاباتي و ونې ماتل شو. په غزنی کې لا هم د ټاکنو د وخت پاړه دقیق معلومات نه دی ورکړ سوی. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم انتخابات د ستونزو سره مخامخ وو او حتی په ځینې ولسوالیو کې هیڅ ونه شو. په انتخاباتي مرکزونو کې د بایومیټریک سیستم د ستونزو خبرونه ورکول کېدل. یو شمېر خلکو شکایت درلو چې ساعتونه په انتظار کې پاتې سول، ځکه په ځینې مواردو کې انتخاباتي مرکزونه په وخت نه پرانیستل سوي. په ځینې نورو مرکزونو کې مواد نه وو. په ځینې مرکزونو کې کارکونکي نه وو د انتخاباتو په ورځ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د شمیرلو بهیر پیچلی دی او دوی نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي. کمیسیون اوس ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې به د نومبر په 10 نیټه اعلانوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پیوه او بله پلمه غواړي چې د خلکو پام د ولسی جرګې له ټاکنو سره له تړلو ستونزو په بله خوا کړي.
هیڅ ولې میږي چې کمیسیون غواړي چې نور دغه عامه ذهنیتونه د پارلماني ټاکنو له بحثونو څخه واړوي د ولسمشرۍ ټاکنو خواته، او دلته هغه کومې خنډونه او ستونزې او نیمګړتیاوې چې په ځای پاتې دي هغو نه ځان خطا کړي.
په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ اته میاشتې وخت پاتې دی. بله پوښتنه د ولایتي شوراګانو او په غزني کې د انتخاباتو څرنګوالی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیالي البته د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله وسیمې بادغیسی نن ویلي چې له مالی امنیتی او د خلکو د ګډون له اړخه که ورته وکتل سي غوره ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی انتخابات ټول په یوه ورځ وسي. بادغیسی ویلي چې د ولایتي شورا انتخابات که د اپریل په شلمه ونسي نو پر قانون به یو ډول تیری وسي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد نن ویلي چې نړیوال شریکان یې کولای سي چې دا انتخاب وکړي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د ولایتي شوراګانو له ټاکنو سره په یوه ورځ کوي که نه کوي. نو فکر کوم دا د کمیسون د ویان دپاره ډېره ښه پوښتنه ده چې اوس تاسې
فرشته جان جلالزی ډېره مننه. د فرشتې جلالزی څخه مو واورېدل چې د افغانستان د سیمه ییزو رسنیو په استناد یې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوري ریاست د انتخاباتو جدول اعلان کړی دی او نیټې دا شیانې واضح کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبی سادات دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. سادات صاحب خبرونې ته ښه راغلی. او بخشی دا ځایمو یو څه تغییر کوي ځکه چې ږغ سم نه اورېدل کېږي. لومړی خو یو ځل له تاسو دا غواړو چې دغه نیټه اعلان شوه چې انتخابات په کله ترسره کېږي د جمهوري ریاست.
نن مو شیبر صاحب د سیاسي اهدافو مدني ټولنو نظرو بنسټونو او همدارډول نړیواله مرسته کوونکو بنسټونو سره د مشورتي ناسته درلوده د ولسمشرۍ ټاکنو د تقویم په اړه باندې چې د دوی سلا مشورې هم له ځان سره ولرو او وتوانېږي یو قوي تقویم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره ولرو. په همدې اړه باندې مونږ د دوی سلا مشورې له ځان سره واخیستې. له دوی څخه مو دې غوښتنه هم وکړه چې دوی دې په کتبي ډول سره د خپلې مشورې د مونږ سره شریکې کړي تر سبا پورې تر څو مونږ په خپل تقویم کې ځای ورکړو او هغه د دې باعث وګرځي چې زمونږ تقویم یا دغه تقسیم اوقات هغه کومې نیمګړتیاوې چې لري هغه هم پوره شي. پریالم سلام مشوره وکړه چې د ولسمشرۍ ټاکنې او د ولایتي شورا ټاکنې یو ځای تر سره شي او د هغه هغه مثبت او منفي چې موږ ورسره شریک کړل او همدې تر څنګ مو د دې سره د موضوع هم شریک کړ چې آیا دغه ټاکنې یوازې یوازې تر سره شي یعنې د ولسمشرۍ ټاکنې او تر سره شي او درې میاشتې وروسته بیا د ولایتي شورا ټاکنې تر سره شي. تر سبا پورې مو دوی خپل نظریات زموږ سره په کتبي ډول هم شریک کړي. نن هم په دغه ناسته کې دوی د اکثریه حزبونو استازو او همدا ډول د مدني ټولنو بنسټونو د نظرو بنسټونو استادو خپل نظریات را سره شریک کړل تر څو د هغوی نظریاتو ته هم په دغه تقویم کې ځای ورکړو او دا یو غني تقسیم و.
ساده صاحب، یعنې تر اوسه پورې دا نه دی اعلان شوی چې د جمهوري ریاست انتخابات به د اوري حمل په یو دیرشمه کېږي؟
د ولسمشرۍ ټاکنو د انتخاباتو ورځ مخکې اعلان شوې ده، اما د تقویم به هم انشاءالله په همدغه راتلونکې اونۍ کې وروسته له دې چې دغه سلا مشورې مو چې د نظرو بنسټونو مدني ټولنو واخیستې د دوی دغه ټولې مشورې به هم په پام کې نیول کېږي. دې ته به ځای ورکول کېږي او له هغې وروسته به په رسمي ډول سره ولسمشرۍ ټاکنو تقویم وګلانو.
یعنی د کومې مشورې چې تاسو اخیستې دا تر اوسه دقیقې نه دي، په دې شمیرو کې فرق شته؟ یعنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ټاکلي جدول سره اختلاف لري؟
ولسمشرۍ ټاکنې چې موږ یې نیټه د یو دیرشم د حمل ټاکلی دی او په هغې کې هم د ټولو سیاسي اعضابو مدني ټولنو نظرو بنسټونو استادو هم شتون د رسنیو هم په ژوندۍ توګه دغه زموږ سره ولنه شوله. اخر تصمیم په دې باندې ونې ورسو په هغې ناسته کې چې د حمل په یو دیرشمه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. اما نن د یو شمېر حزبونو استادو په دې غوښتنه وکړه چې په یو شمېر سیمو کې هلته امکان لري چې هلته د سړې هوا له امله کاندیدان ونیش کول خپل کمپاین وکړي او یا هم تاسو خپل کمیسیون ته مشروطیږي چې دوی د ټولو مراکزو ته مواد ورسوي. یو څو کسانو د پیو د شم د همان باندې څنګه کولو چې قانون پر اساس باید څنګه نه چې تر سره شي او قانون ته کول اندل شي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا ټاکنې هم دا ډول د غزنی ولایت ټاکنې او ټول خپل شین ټاکنې باندې هم یو ځای تفسره شي. د هغې مثبت او منفي چې موږ ورسره شریک کړل د تخنیکار ښه د تاسو خپل کمیسیون د دغه د هغې مثبت منفي څخه ته اشاره درلودله او د تخنیکار ښه د هغې په د ټول دغه اشتنې هادونو من نظریات ملزان سره واخیستل او لدې څخه موږ غوښنه هم وکړه چې دوی په کچه دغه نظریات تاسو په لومړي ځل شي چې تاسو موږ په اټوم کو تر اخره د پرداس او څنګه له لږه د کوم څه مشکل سره مخابه
ساده سب روسي پښتنه څاټ کل کوي چې په څو ورځو کې به تقویم بشپړ اعلان شي
شبکه ان شاء الله ناظر بنسټه سیاسي حزبونه او سازمانونه به مدني ټولنې به موږ سره خپل دغه نظریات څنګه به سره شریک کړي په کومې سره به هغه ټول نظریات او دا سلام مشورې په زور سره بس فکري او دغه وسه دا راپور همشي تاسو وات و امیګو دراتلم کوله مشورې تعقونه د پوره داسي او تخمین کولو چې هغه ټول ته منلو وایي او هغه د دې په اړه څه دي چې بیا کومه مکړه په یو څه موارد کې حاصل کولای شي
زبې ساده تر ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د نورستان د وانټ وایګل ولسوالي اوسیدونکو وسلوالو طالبانو ته د جنگ د بندولو او د سولې په بهیر کې د داخلي دوله لپاره یو جرګه جوړ کړی د چدوی ته به ورواستوي او جرګه به طالبانو ته وایي چې سنځبه په جګړو نه او د قتل او قتال لارې نه د خبرو لارې حواري کړو په دې اړه نور تفصيل لسمی در هولانوري پر راپور کې
د نورستان ولایت وانټ وایګل ولسوالي چې په خوا پکې سختې جګړې شوې وي او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلې وختې وي خو اوس د تیر په پرتله جګړې کمې شوې بلکې د نشت په حساب دي خو بیا هم قومي مشران او دینی عالمان د تلپاتې سولې راتلو لپاره وسلوال طالبانو ته دولس کسیزه جرګه لیږي مولوی جمال الدین د جوړی شو جرګې پاړه د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل
د هر کلی نه دوه دوه کسان جهید علماء مشران تعین شول چې هغه هر کلی ته زی طالبان ته زی اول د طالبانو مستره ورسوال خواته زی هغه ته وی چې تاسو جنگ مکوې سولرو کوي روناستای اولس به طالبان دوغه کوي چې تاسو وطن آبادی کې سهم ماهلې معنی مې جات وی مکاتب ته مستند تاسو دا ورکې اجازه ورکې نو دا کم څومره کلی په کلی ګرځي طالبان سره تماس نیولی
هغه وی ټول ولس په دې هله دی چې طالبان به د دینی عالمانو او قومي مشرانو لیګل کیدونکو جرګې ته مثبت ځواب ورکوي او نور به جنگ ته د پي ټکې کړي
د ولس هله مندي چې مال تولید رز ډیر خوشاله شوم ان شاء الله ډیر امید ده دا پروسه تقوی شي ډیر ښه نتیجه به ان شاء الله ورکړي
د وانټ وایګل ولسوالۍ ځوانان او سپینګيري له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په کلکه غواړي چې د سولې راتلو لپاره ریښتونی قدمونه پورته کړي ځکه چې افغانان نور د جګړو وژنو او ټپونو توان نه لري دوی لیګل کیدونکو جرګې ته هم هیله مند دي چې طالبان به خبرې ومني او نور به جنگ نه کوي
عبدالرشید احمد وایګل څخه تعلق مده ډیر هیله مند یو ان شاء الله چې دا سپینګری چې ورشي طالبان به هم د دوی خبره به ومني او مونږ هم غا کو طالبان باندې چې راشي خپل وطن آباد کو پرېګ دی دغه جنگونه نستړی شلو مسیوای د تباهی نه سیوای د زمونږ د افغان نو وجلونه نور مونږ سن دی لیدل په دې جنگونو کې
زبانو نور الله دې د وایګل سیدون کې طالبان دا کمیو چی دیو شات لاس دی یعنی پاکستان شو یا ایران شو باید دیونه لاسونه واخلي نور افغانان پرې دی چې خپل جنو کې خپل تعلیمونو کې وایت مخکې پرمختګ لپاره څه خپل کارونه لري
د وانټ وایګل ولسوالي وسیدون کې په داسې حال کې طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې د داخلي دوه پاره د قومي مشرانو او دینی عالمانو جرګلېږي چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد هم طالبانو سره د سولې خبرو د چټک کولو د پاره مټي رابډوهلي او په دې برخه کې د طالبانو استازو ترڅنګ د پاکستان او د عربي هیوادونو مشرانو سره هم خبري کړې دي
د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د کلیو مخور طالبانو ته ورځي او له هغوی غواړي چې له جګړو لاس واخلي. بل لور ته د سولې په ارتباط د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو 15 مشران چې په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره یوځای شوي دي نیک کسان دي. حامد کرزی له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې طالبان د افغانستان په راتلونکي کې رول لوبولی شي. جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې
د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د طالبانو ځینې کسان کولای سي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم کارونه وکړي. د طالبانو 15 مشران محمد فضل، محمد نبی، خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق او نورالله نوري چې تقریبا یوه لسیزه یې په ګوانتنامو بی کې د امریکا په پوځي زندان کې تیره کړې، په 2015 میلادي کال کې امریکایي عسکر بو برګډال سره تبادله او قطر ته ولېږدول سو. بوبرګډال په افغانستان کې د طالبانو نیولې وو. د طالبانو یو ویاند اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې هغوی تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده، خو اوس په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې منل شوي او تر دې وروسته به فعالیت کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په پرونی مرکه کې ویلي چې هغوی نیک وګړي دي. اکثر کسان چې زه ورسره پیژنم نیک خلک دي. هیله مند یم چې د قطر له دفتر سره د هغوی یوځای کېدل به د افغانستان اصول لپاره ښه خبر وي. موږ به د هدف ته د رسیدو لپاره له هغوی سره کار وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پیژندل سوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم په وروستیو کې په پاکستان کې آزاد شو. هغه په پاکستان کې نظر بند و. د رپورټونو په حواله کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ولاړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د افغانستان پر سوله خبرې وکړې، د ملا برادر د خوشي کېدو پرېکړه وشوه. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د سولې لپاره د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي.
Now that they have announced a new effort for peace.
دا وی امریکایانو د سولې لپاره تازه هڅې پیل کړې او زه یې ملاتړ کوم او د داسې هڅو هرکلی کوم. هیله مند یم چې دا هڅې به مثبتې پایلې ولري او حقیقي هڅې به وي، خو وضاحت باید موجود وي. موږ سوله او د افغانستان ملي حاکمیت غواړو. موږ د افغانستان په برخه کې د هیڅ بهرني هیواد یا هیوادونو معامله نه غواړو. د افغانستان د سولې په اړه یو پرمختګ په قطر کې د طالبانو او امریکا د حکومت د استازو ترمنځ کتنه و چې ډېر جزئیات یې نه دي خپاره شوي. د افغانستان حکومت پر دې چې د سولې هڅې باید د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي ټینګار کوي، خو داسې څرګندېږي چې د دې کلاوې سر امریکا په لاس کې اخیستی او مخامخ له طالبانو سره خبرې پیل کړي دي.
السلام علیکم، حق دوست در غزنی ولایت خبری کوم. کوم هغه تبلیغونه یا ګولۍ چې نجونو ته په مکتبونو کې ورکول کېږي، متاسفانه چې بعض خلک یا له بېسوادۍ چې او یا له کمعقلۍ چې او یا د خارجي استخباراتو په خبر باندې هغوی داسې نظر لري چې ګواکې دا تبلیغونه د افغان مسلمان نسل خرابوي او نسل ورکوي. خو زه داسې نه وایم، ځکه چې دا تبلیغونه هغه څه کوي چې هغه اولینه اړتیا د انسان د بدن لپاره ده، لکه وینه. که چېرته وینه پرسي د انسان انسان انرژي اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان تقویه اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان مکمل یو سالم وجود او بدن لري. نو بناء هیله کېږي چې ټول د افغانستان وګړي دغه تابلیتونه یا ګولۍ خپلو خویندو او خپل اولادونو ته ورکی. هیله کوم چې زما دا پیغام څو وړ نشر کړي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. دا مر ته وایي چې موږ د بایګه سور سوالي د مغلاینه ولایت دا څلور پنځه شپې کې باران باندې وره چې موږ د باره امر کړ راځي یا خاصي وایي چې موږ چې موږ سر پنا راکې مقصد دا موږ مو خایس نه فلاګ شروع د موږ دا د وره سیر موږ دې سر پنا راکې موږ به خیاخ موږ کړو.
سلام علیکم، جوړ یا بخیر. زه جانم خبره ده پراده ولایت کوم. د ولور پر برابر باس کوي. ولور چې دی صاحب افغانستان وځي دی صاحب تجارت کې دغه څه دي صاحب چې افغانستان مو څه خپل به خلک ولور کې کې پس به دغه شو په خاطر خپل ځنه نه کړی. سلام علیکم.
السلام علیکم. دا موږ د میدان د وسالي سره یو څه دي نیم فات دی دا چې د مخرق څه یې د وسالي فات دی ډیر غټ مشکلات یې مشته خبرانو نه وایي چې هم مسلمان کې شوی دی او انسانان په دغه لار ولا قسم تلای شي دا د مو سره جوړ کې و. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته تللی او له مالی بحران د خپل هیواد د ایستلو لپاره به په پکن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. عمران خان نن په پکن کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. له هغه سره چین ته تللی پلاوی ویلي چې د پاکستان پر اړتیا به له چینایي لوري سره نورې خبرې وشي. جزئیات ته فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د پاکستان صدر اعظم نن د چین له جمهور رئیس سره وکتل. په پیکن کې په دې کتنه کې د پاکستان پر مالی وضعیت او له پاکستان سره د چین د مرستې په اړه خبرې شوې دي. د پاکستان د پلان پراختیا او اصلاحاتو وزیر مختوم خسرو بختیار چین ته تر روانېدو مخکې په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
دی وای دا دور چې د وزیر اعظم دا پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي پاغه به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي.
عمران خان د جولای په میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم پر چوکۍ کښېنست او له هغه راهیسې د محلي بحران تر فشار لاندې دی. د خوراکي موادو، تیلو، برېښنا او ګاز د نرخ لوړېدو د پاکستان پر ولس اقتصادي فشار زیات کړی او د حکومت په وړاندې د خلکو قهر ورځ په ورځ زیاتېږي. پاکستان له چین د بیا رغونې پر سترو پروژو د پانګونې لپاره مخکې هم میلیاردونه ډالر پور کړی دی. په پاکستان کې د ګوادر بندر په ګډون ډېری پروژې چې د یو لار یو کمربند پروژې برخه دي د چین په مالي کومک جوړېږي. د چین حکومت د پور او د مرستې په ډول تقریبا 6 میلیارد ډالر په پاکستان کې پر بندرونو، د برق پر سټیشنونو، پلونو او صنعتي پارکونو بند کړي دي. د پاکستان حکومت د چین د پور پرې کول لپاره یوې چینایي کمپنۍ ته د ګوادر پر بندر 80% حق ورکړ او 99 کلن قرارداد یې ورسره وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند د اکتوبر په 1 وویل چې په پاکستان کې اقتصادي پروژې دواړو هیوادونو ته ګټه رسولای شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ادعا وکړه چې پاکستان د چین پراختیایي پروژو ته پر ځان د مالي فشار د زیاتېدو د عامل په توګه نه ګوري. پاکستان له اوسني خراب مالی وضعیت د وتلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه هم 8 میلیارد ډالر پور غوښتی دی. ټاکل شوی چې د دې ادارې یو پلاوی راتلونکی اونۍ پاکستان ته ولاړ سي او هلته وضعیت وګوري. خو د امریکا متحدو ایالاتو د پیسې پر نړیوال صندوق غږ کړی چې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي او پاکستان ته د داسې پور نه ورکوي چې اسلام آباد یې د چین د پورونو د پرې کولو لپاره ولګوي. واشنگټن د پیسو په نړیوال صندوق کې معتبر ځای لري او پر پریکړو یې اغیز کولای شي. له دې امله پاکستان غواړي چې د پیسو له نړیوال صندوقه خپل پور کم کړي او په دې خاطر یې سعودي عربستان او چین ته لاس ورغځولی دی. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیره میاشت پاکستان سره د 6 میلیارد ډالرو پور ژمنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرې مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو، خو مخکې ترې سمسونو تر دې دمه د نړۍ ستر زمرد پیدا شوی خو په پنشیر کې نه دی موندل شوی، له افغانستانه لري ترلاسه شوی. تفصیل د اسمت ساروان پوره پور کې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات زمرد لري، خو د دې لپاره چې سم نه استخراجی شي د افغانستان ډېر زمرد ضایع کیږي او په وړو ټوټو بدلیږي. اوس تازه د زمرد تر ټولو لویه ټوټه موندل شوې ده، البته په افغانستان کې نه بلکې په یو افریقایي هیواد کې موندل شوې ده. دا زمرد 5,555 قیراته ده او د زامبیا په یو کان کې موندل شوی دی. د دې زمرد ارزښت لږ تر لږه 2 میلیون پاونډ دی. دا زمرد د زامبیا په کاګیم کان کې دو تنو کان کیندونکو دبا پریا راشد او ریچارد کاپوتو کشف کړی دی. دوی وایي چې دا زمرد ځانګړی رونوالی لري او زمردی یا زرغون بخونه رنگ کم ساری دی. تر اوسه څرګندنه ده چې له دې غټې ټوټې به د زمردو څو کوچنۍ ټوټې جوړې شي، خو متخصصان وایي چې له دې زمرده به دومره زیاتې ټوټې جوړې شي چې تر دې مخکې ساری نه و لیدل شوی. دا زمرد به دا میاشت په سنگاپور کې لیلام ته وړاندې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری اٹک له ګوشتي ولسوالي تور پوری کړی دی چې طالبان د پنجاب پوځیان دي له دوی سره سول نش کېدی. فیصل هوتک له زابل پر استولې سمس کلی کې د اوبو د مدیریت فکر او د سترو پروژو پرانستل د افغانستان اقتصادي بقا تضمینوي. عبدالقدیر تکین پر استولی اسمس کلی کی افغان ملت په هیڅ کله د سولې لپاره خپل حوصله له لاسه ور نه کړی. ګل زمان صادق د کونړ له مرکز د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط اسمس را استولی دی او د ولسمشر ستاینه کړی. دا ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سر ته ورسېده. په بله خبري مجله کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب، سټوډیو په خیر راغلی.
تشکر از شما.